سلامونه وخت مو په خیر. وخت افغانستان کې د ماسپښین څلور بجې دي. تاسو زموږه کله آزادي رادیو نه اوري په مخې د نن ورځې خبرونه ته. د طالبانو نړیوالې محکمې جنایي محکمې لخوا د دوی د رهبر حیبت الله خونزاده او د سترې محکمې د رئیس عبدالحکیم حقانی د نیولو جلب دوګونی چلن او سیاسي هڅول شوی موضوع بللی ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت نن په یوه اعلامیه کې په دغو طالب مشرانو د نړیوالې جنایي محکمې تورونه بې بنسټه بللي او رد کړي دي. پرون نړیوالې جنایي محکمې یا آی سی سی د طالبانو د رهبر ملا حیبت الله خونزاده او د طالبانو د سترې محکمې د رئیس عبدالحکیم حقانی د نیولو د حکم غوښتنه اعلان کړه چې د بشري حقوقو غنو فعالانو یې ملاتړ کړی دی. د دې محکمې څارنوال کریم خان د حکم د اعلان پر مهال وویل چې د طالبانو دغه مشران د بشریت پر خلاف په جنایاتو او د جنسیت پر اساس په زورونو کې لاس لري. د جرمنی د کورنۍ او چارو وزیر نانسی فایزر ویلی د افغان مجرمانو د ایستلو لپاره رغند هڅې کوي. فایزر دا خبره پرون په برلین کې یوې خبری غونډې ته وکړه. فایزر یو ورځ وروسته تر هغه وکړه چې دا خبره وکړه چې د راپورونو له مخې یو افغان کډوال یو دوه کلن ماشوم د چاقو په ګوزارونو مړ کړ. بریدګر دوه کاله مخکې له بلغاریا جرمنی ته تللی دی. د جرمنی د کورنۍ او چارو وزیر د اروپا د پناه غوښتنې پر ډوبلین سیستم نیوکه وکړه چې په اساس د پناه غوښتونکو دوسیه باید په هغه لومړنی هیواد کې بررسی شي چې د اول وار ورزي. فایزر وویل د ډوبلین سیستم نور کار نه ورکوي. د راپورونو په اساس زرګونه پناه غوښتونکي که څه هم د ختیځ اروپا یا شنګن په ځینو هیوادونو کې ثبت دي، خو لا هم جرمني ته تللي او هلته یې بیا د پناه غوښتنې عریضه کړې ده. دا یمن حوسی اغیانو د ګلګیسی لیډر په نوم د یوې سوداګریزې کښتۍ عمله خوشې کړې ده. اسوسییټډ پریس راپور ورکړی چې یاغیانو دا کښتۍ د 2023 کال په نومبر کې په سره سمندر کې په کښتیو باندې د بریدونو په پیل کې ونیوله. دا بریدونه د اسرائیلو او حماس ترمنځ د جګړې په ځواب کې ترسره شول. امریکا او اروپایي ټولنه حماس د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني. اسوسییټ پریس راپور ورکړی ده د کښتۍ د عملی آزادول د حوسی یاغیانو لخوا په غزه کې تر وربند وروسته د بریدونو د کمولو لپاره وروستۍ څه ده. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د یمن حوسی اغیان د ترهګرو سازمانونو په لیست کې شامل کړی دی. او اوس هم د سپورتلند اړین نه یو خبره. د کرکټ نړیوالې شورا د کال په غوره لوبډله کې درې افغان لوبغاړي هم شامل کړي دي. د کرکټ نړیوالې شورا یا آی سی سی په لوبډله کې د افغانستان لخوا رحمان الله ګورباز، عظمت الله عمرزی او علا محمد غزنفر اخیستل شوي دي. دغه راس په دې لوبډله کې څلور سریلنکایي، درې پاکستانی او یو د ویسټ انډیز لوبغاړی هم شامل شوي دي. د کرکټ نړیوالې شورا د معلومات پر اساس د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې تیر کال په یو ورځني او شلوریزو سیالیو کې غوره لاسته راوړنې درلودلې. تا خبری ټول کلمه فرشتي سحاق سر اوري په تخنیکی چارو کې هم بهروز دلیری را سره هم رہی کی. خبرونه کې د افغانستان او نړۍ اړوند راپورونه شته. د افغانستان په اړه به واورئ چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما د زده کړو د نړیوالې ورځې په مناسبت د هغو میلیونونو افغان نجونو په اړه ژور خفګان او اندېښنه ښودلې ده. په دې اړه بشپړ راپور وړاندې په خپرونه کې لرو. د دې تر څنګ به د قندهار او د شاولي کوټ ولسوالۍ اوسیدونکو نه به واورو چې د خپلو سیمو کې د ښوونځیو او مدرسو د جوړېدو غوښتنه کوي.
اجمیر په ورځ دلته دغه سیال دي چې ګس زوونه چې په ټول کندهار ولایت کې بل څوک بل ځای نه دی کړی چې په مزه د لږ ګمرک لره غلي دي.
او همداراز دا به هم واوري په د افغانستان او نړۍ په اړوند نور راپورونه هم په خبرونه کې شته. د خبرونه تر پای را سره مل وسی.
د شي بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم خرغلی د افغانستان اړوند راپورونه را سره دي د خبرونه په لړ کې به د ټول را سره واوري ورزو د افغانستان اړوند یو راپور ته په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما د زده کړو د نړیوال ورځ په مناسبت د هغو ملیونونو افغانونو په اړه جوړ خفقان او اندېښنه خوده چې لا د زده کړو له حق محرومي شوې دي. یونما په یو بیان کې ویلي طالبانو نږدې څلور کال کېږي چې له 12 کلنو پورته نجونه له زده کړو منع کړې دي. دا و لوی غمیزه ده. په ورته وخت کې یو شمیر افغان نجونې چې له زده کړو بیا محرومي شوې دي وای د زیاتیدونکو محدودیتونو له کبله د راتلونکو په اړه دوی ډېرې ناهیلې دي. په دې اړه تفصیلي راپور وسواوري.
په افغانستان کې د زده کړو په ګډون پر افغان خوځو اونجونو د محدودیتونو پر وړاندې د خبرګونونو په دوام تازه د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت دفتر یا یونما د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې لزن پرته د زده کړو په برخه کې وضع شوي محدودیتونه لري کړي. یونما نن جنوري 24 د زده کړو د نړیوالې ورځې په مناسبت د هغو میلیونونو افغان جنو په اړه ژور خفقان او اندېښنه ښودلې چې لا هم د زده کړو له بنسټیز حق محرومي دي. یونما نن جمعه په خپل ایکس پاڼه کې په یو بیان کې ویلي 1225 ورځې یا نږدې څلور کال کېږي چې طالبانو له 12 کلونو پورته نجونې له زده کړو منع کړې دي. په بیان کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د ځانګړي استاد او د یونما مشر روزوا او تمبای او لقوله ویل شوی چې د زده کړو له بنسټیز حق د میلیونونو افغان جنو به برخه کول یو ناورین او تراژیدي ده. په همدې حال کې یو شمیر افغان جونې چې له زده کړو منشوي وایي د خپل راتلونکي په اړه ډېر ناهیلي شوي دي. د کابل ښار اوسیدونکي نرګس چې د لسم ټولګي زده کوونکي و آزادي راډیو ته وویل
زه د لسم ټولګي زده کوونکي و چې جمهوریت سقوط وکړ طالبان راغله نو مکتبونه یې زموږ پر مخ وتړل او موږ د زده کړو نه بے برخې شو. کوم ارمانونه او کوم هیلې چې موږ د خپل راتلونکي په اړه لرلې نو هغه ټول له منځه لاړل. نو خپل راتلونکي ته اوس ډیر زیات نا امید او خفایو.
د کابل خار یو بل اوسیدونکو کوثر چې دا هم له زده کړو محرومه شوی له ازادي رډیو سره خبرو کې د طالبانو له مشرتابه غواړي چې دوی ته نور د زده کړو اجازه ورکړي.
مسولین له غواړم چې ترڅو بیا د افغانستان د نجونو پر وړاندې د مکتبونو او پوهنتونونو دروازې خلاص کړي ترڅو کول شي د دیني علومو ترڅنګ خپل عصري علوم ته هم ادامه ورکړي ترڅو هیواد وکول شي پیشرفت وکړي او ترقی وکړي.
د زده کړو د نړیوالې ورځې په مناسبت د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د ځانګړي استاد او د یونما د مشر په بیان کې هم ټینګار شوی چې هیڅ هیواد د خپل نیمایي وګړو له حذف او شاته کولو سره پرمختګ نه دی کړی او حاکم چارواکي باید لزن پرته پر افغان جنو د زده کړو بندیزونه لري کړي. یونما همدارز ویلي چې افغانستان یوازینی هیواد دی چې په ښکاره په کې خزي اونجونی له زده کړو منع شوې دي. د طالبانو وایان زبی الله مجاهد د یونما د تازه غوښتنې په اړه د ازادي رډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خوړان د طالبانو ویلي چې د افغان جنو د زده کړو موضوع کورنۍ مسله ده او بهرنیان باید پکې مداخله ونه کړي. طالبانو د 2020 کال په اگست کې لبیا واکمنۍ دوه سره سم له شپږم ټولګي پورته افغان جنو له خوندزي او منع کړي. وروسته د پونتونونو دروازې هم د افغان جنو پر مخ وتړلې او د 2023 کال په وروسته یو کې هغوی د طبي زده کړو موسسو ته حمله ورتګر را وګرځولې.
ازادي رادیو تلیرویش ساته له تاسو سره ده.
تاسو زموږ راکاله ازادي رادیو نه اوري وړاندې په خبرونه کې راپورونه درته لرو د افغانستان اړوند. خو نن جمعه 24 د جنوري د انجونو د زده کړې یا د تعلیم نړیوال ورځ ده. د جنوري 24 د زده کړو نړیوال ورځ ده او په دې مناسبت مونږ تاسو ته ځانګړي راپورونه هم لرو په خبرونه کې. په همدې مناسبت یو راپور دی چې ملګرو ملتونو زده کړو ته ترسای بشری حق او په نړۍ کې د سولې پرمختګ لپاره مهم رول بللای دی. خو په افغانستان کې بیا نجونې له دې حق نه به برخې دی او نارینه زده کوونکي او خوونکي بیا په دې برخه کې لګڼو ننګونو او ستونزو سره مخ دي. د زده کړو د حقونو افغان فعالان بیا وایي چې کاد دې هیواد د زده کړو سیستم په وسنۍ توګه روان وي د افغانستان سم نیمایي نسل به نالوستي او له زده کړې لري پاتې وي او بې کیفیت زده کړې به کوي. د طالبان حکومت په او لوړو زده کړو وزارت ویندویانې بیا په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې نه ځوابوي. خو په دې اړه زموږ همکارې پوره راپور چمتو کړی دی. تاسو راپور واورئ بیرته خبرونې ته راګرځو.
نن په نورو هیوادونو کې د زده کړو نړیواله ورځ داسې مهال لمانځل کیږي چې په دې ډګر کې د پرمختګونو لوړو موخو ته رسیدلې او لا یې هم د جوړولو په لاره کې دي. خو افغانستان د نړۍ یواځینی هیواد دی چې سم نیمایي قشر یعنې نجونې له زده کړو محرومې او نارینه زده کوونکي تر ټولو په لومړنیو اسانتیاوو کې په زده کړو بوخت دي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي او د لسم ټولګي زده کوونکي حفیظ الله ازادي راډیو ته د خپلو ښوونیزو ستونزو په اړه وویل.
زموږ د سپینغر په هنې امریت اړوند چاهل غزلې سچې یو نیم زر زده کوونکي پکې درس وایي. تعمیر یې ډېر وړوکی دی. په دې سړه هوا کې زیاتره خیمو لاندې زده کړې ادامه ورکوي. نور مشکلات هم دي چې د اوبو مشکل دی، د کتابونو مشکل دی او همداسې ډېر مشکلات لري.
د پکتیا ولایت اوسیدونکي او د دولسم ټولګي زده کوونکي چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور سي هم ازادي راډیو ته وویل.
درسونه مو اوس مهال هر روان دي خو په سطح چې توقع کې نه دي. موږ د معرف څخه غوښتنه دا ده چې زموږ درسونه په لوړ کیفیت څخه روان کړي. د معرف څخه مو غوښتنه ده چې موږ ته مسلکي ښوونکي او منظم چاپېریال چمتو کړي. بل د درسي موادو په برخه کې کمواله لرو او د علمي تجربې نشته. له سم منظم لابراتوار او ساينس لیب کمپیوټر لیب په لوړه سطح نه لرو.
د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان د جنوري 4 د زده کړو نړیوالې ورځې په نوم نومولي او زده کړو ته یې لاسرسی د انسانانو بشري حق او په ټولنه کې د پرمختګ مهم اصل بللی دی. خو په افغانستان دننه یو شمېر نجونې زده کوونکي وایي د طالبانو د حکومت لخوا له زده کړو په راګرځولو سره هر ډول هیلې یې بایللې او خپل راتلونکی تیاره ویني. د کابل ښار اوسیدونکې راهیله سروري د نهم ټولګي زده کوونکي وایي چې طالبانو پرې زده کړې بندې کړې. دی ازادي راډیو ته وویل
وختي نیمه پایکر از جامعه فلج باشن و یا به طور مکمل غیر فعال باشن. شما فکر کنین، تصور کنین،
تاسو خپل تصور وکړئ کله چې د ټولنې سم نیمایي زده کړې او فعالیت فلج وي د هغې ټولنې راتلونکی به څه وي، هم له اقتصادي اړخه او هم له نورو اړخونو.
د خوست ولایت اوسیدونکي هریوا چې د اتم ټولګي زده کوونکي وه او د طالبانو د حکومت لخوا د بندیز له امله له زده کړو بې برخې ده هم ازادي راډیو ته وویل.
د ښوونځي په بندیدو سره ډېرې اندېښنې لرو. یو تعلیمي محرومیت دی، یعنی نجونې د زده کړو له حق څخه بې برخې کېږي. د هغوی تعلیمي پرمختګ اغېزمنوي او د راتلونکي لپاره یې فرصتونه محدودوي. همدارنګه رواني ستونزې هم موږ ته پیدا شوې دي چې د بې باورۍ احساس دی، غم دی او بې انګیزتوب دی. همدارنګه د ښوونځیو بندېدو له امله د ښځینه نسل په هوای او ګډون په ټولنه کې کمیږي چې د ټولنې پر پرمختګ منفي اغیزه لري. اوس وخت کې ورځې راباندې ډېرې سختې تیریږي. همیشه غم د راتلونکي راسره وي او هر ورځ په خفګان راباندې تیریږي.
د یادونې ده چې د طالبانو حکومت له نږدې 3 کلونو راهیسې په ښوونځیو کې له شپږم ټولګیو پورته تر پوهنتونه د نجونو په زده کړو مطلق بندیز لګولی دی. ځینې ښوونکي بیا د کمو امکاناتو تر څنګ د کمو خواګانو شکایت هم کوي او وایي چې له دې عمله نسي کولای خپلو ستونزو ته رسیدنه وکړي. د خوست ولایت د علیشیر ولسوالۍ یو اوسیدونکي او د ښوونځي ښوونکي چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل.
موږ له دولت څخه هم دا غوښتنه ده چې دوی د ښوونکو ظرفیتونه لوړ کړي، ښوونکو ته معاشونه لوړ کړي، مسلکي او وړ ښوونکي په دندو باندې وګماري. اصلا په افغانستان کې معرف یوې ژورې او بنسټیزې اصلاح ته اړتیا لري. هغه که د نصاب په سطحه باندې وي، که هغه د ښوونکي د ګمارنې په سطحه باندې وي، یوې ژورې اصلاح ته اړتیا لري چې دولت پیدا کار وکړي.
د زده کړو د حقونو ځینې فعالان د افغانستان د زده کړو اوسنی حالت ځورونکی بولي او وایي که دا وضعیت همداسې له ستونزو او کړاوونو سره دوام وکړي د افغانستان راتلونکی سم نیمایي نسل به نالوستی او پاتې نورو به یې بې کیفیته زده کړې کړي وي. له دې ډلې د زده کړو د حقونو فعال او د پوهنتون پخواني استاد فضل هادي وزین ازادي راډیو ته وویل.
تعلیم او تربیه وضعیت په افغانستان کې خنه ده. کوم همدغه حالت هم داسې دوام وکړي نو زه ګمان کوم چې زمونږ په پوهنې پر اگر کې به زمونږ حالت په خنه یې او د دې منفي نتایج کلونو وروسته معلومیږي. ځکه چې دا خو داسې حالت نو مکمل نسل بې سواد پاتې کېږي. یو بله مهمه خبره دا ده چې انګیزه هم تقریبا ورځ په ورځ د تعلیم او مکتب ته تګ او پوهنتون ته تګ انګیزه ته په
خغلی وزین وایي د طالبانو حکومت باید زر تر زره د نجونو پر مخ د زده کړو د دروازو پرانیستلو تر څنګ خلکو ته د نړیوالو په همکارۍ د ښو او پرمختللو زده کړو زمینه برابره کړي. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت منصور احمد حمزه او د غشان د دوی د لوړو زده کړو وزارت ویان ضیاءالله هاشمي د دغو شکایتونو په اړه د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان عمومي اسمبلې د 2018 کال د ډسمبر په درېمه د جنوري څلېرویشتمه د زده کړو د نړیوالې ورځې په توګه ونوموله او په دې اړه پرېکړه لیک کې د نړۍ د ټولو هیوادونو له حکومتونو سازمانونو بنسټونو او ټولنو غوښتي چې په لوړه کچه دې د ټولنې ټولو وګړو ته په مساوي توګه د زده کړو حق رسولو ته رغنده عملي او هر اړخیز مسؤلیتونه پر ځای او ورته کار وکړي. د ملګرو ملتونو د ښوونیز علمي او کلتوري سازمان یونسکو په خپله ویبپاڼه د 2025 کال لپاره د زده کړو د نړیوالې ورځې شعار په نړۍ کې د ټکنالوژۍ په برخه کې د زده کړو په وسیله د بشري ټولنې پرمختګ اعلان کړی او ټینګار یې کړی چې ورځ پلیتا په نړۍ کې ټکنالوژي د پیچلتیا په حال کې ده چې باید د همدې زده کړو په وسیله د ادارې توان ترلاسه شي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
بیا هم خیر اغلاست خبرونه ته از موږ کلاس ادی رادیو ناوری ورزو د افغانستان اړوند یو بل راپورت ده. جرمنی د کورنۍ او چارو وزیر افغانستان ته د لا زیاتو مجرمانو د لیګلو لپاره د هڅو د زیاتوالي خبر ورکړی دی. نانسی فایزر دا موضوع یو ورځ وروسته له هغه راپورته کړه چې یو افغان کډوال په چړو د یو وژون کې برید په تړاو ونیول شو. د اغلی فایزر وروسته یو سرګندونو په دې هیواد کې د افغان کډوالو او د کډوالۍ چارو د فعالانو ترمنځ اندېښنې بیا راپورته کړي. نور جزئیات په دې اړه سنا کاکړ راکوي.
روسله دی چې یو افغان کډوال د چړې په گزارونو دوه کسان ووژل ونیول شو. د جرمني د کورنیو چارو وزیر نانسی فایزر وای هغه افغانستان ته د نورو مجرمینو د لیږلو لپاره هڅه کوي. میرمن فایزر د پنځم به پورس په خبري کانفرنس کې وویل چې په اروپا کې یوازینی هیواد دی چې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د لومړي ځل لپاره جدي مجرمین بیرته افغانستان ته شړلي. نوموړي زیاته کړه چې غواړي په واضح ډول ووایي چې په شدت سره کار کوي څو نور مجرمین هم افغانستان ته ستانه کړي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر د اروپایي ټولنې د دوبلین پر مقرراتو نیوکه وکړه او ویل چې دوی یو ځل بیا ولیدل چې دغه سیستم نور کار نه کوي. د دوبلین د قانون له مخې که یو څوک د اروپایي اتحادیې او هیواد ته د کډوال په توګه ننوځي، دا قانون ټاکي چې کوم هیواد د هغه د پناه غوښتنې د پروسس کولو مسؤلیت لري. د جرمني حکومت دغه تون غبرګون وروسته له هغه راپورته شو چې د یو دوه کلن ماشوم په ګډون دوه تنه په یوه برید کې چې ویل کېږي د یوه افغان لخوا ترسره شوی و د چړو په ګزارونو ووژل شول. د جرمني د کورنیو چارو وزیر دغه دریز د هغه افغانانو اندېښنې راپارولې دي چې د دوبلین د قانون پر اساس او یا له قاچاقي لارې جرمني ته تللي. په جرمني کې یوې افغان کډوالې منیرې حسیني چې و میاشتې مخکې له خپلې کورنۍ سره له ایتالیا څخه جرمني ته راغلې ازادي راډیو ته وویل
دې په تمه وم چې دوبلین مې پای ته ورسیږي او کیس مې پروسس شي، خو له بده مرغه د یو شمېر ستونزو له امله چې افغانانو رامنځته کړي، سره له دې چې جرم یو شخصي عمل دی خو باید یوه ټولنه یې قیمت پرې کړي. که څه هم دا هیواد حق لري چې دوبلیني کسان ستانه کړي، خو دوی باید یوازې د جرمونو عملین وشړي.
یو بل افغان کډوال چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي او شپږ میاشتې وړاندې له اسپانیا څخه جرمني ته کډوال شوی هم ورته اندېښنه لري.
مونږ هم له هغو کسانو څخه یو چې تیر کال د دوبلین قانون له مخې جرمني ته راغلي و او د دې هیواد حکومت پریکړه کړې چې هغه کسانو سره به جدي چلند وکړي چې دوبلین لري. مونږ ډیر اندېښمن یو او د جرمني له حکومت غواړو چې ټولو ته په یو سترګ ونه ګوري. هغه چې پر اختیا مجرم دی هغوی دی وپیژني، خو هغه کسان چې ور دي هغوی سره دې لزغم څخه کار واخلي.
د کډوالۍ برخې فعالان هم د هغو افغان کډوالو وضعیت چې په دې هیواد کې د خپلو پناه غوښتنې دوسیې د څېړلو په حال کې دي د اندېښنې وړ بولي. په جرمني کې د کډوالۍ چارو سلاکار علی رضا کریمي ازادي راډیو ته وویل
حمله اخیر در آلمان توسط یک پناهجوی افغان باعث
په جرمنی کې د افغان کډوال لخوا تر سره شوې برید د لامل شوې چې د کډوالو پر سیاستونو فشار زیات شي او د دې هیواد دولت خای سخت دریس قوانین خپل کړي او د رد شویو کډوالو شړل زیات کړي چې د امکان لري د هغه زرګونه کډوالو دوسیو باندې بد اغیز وکړي چې دوبلین لري او په دې هیواد کې په یو ناڅرګند وضعیت کې ژوند کوي.
ښاغلی کریمی د جرمنی پر حکومت غږ وکړ چې د افغان کډوالو د اخراج په برخه کې د روڼتیا په پام کې ولري. جرمنی رسنیو په خپلو راپورونو کې دا بریدګر اسلام پال او ترهګر بللی او ویلي دي چې دا پیښه د چهارشنبې په ورځ د جنوري په 22مه د جرمنی د شفانبورګ ښار په یوه وړکتون کې رامنځته شوه. د دې پیښې انګیزه لا نه ده څرګنده شوې. د راپورونو له مخې شکمن کس درې کاله وړاندې د بلغاریا له لارې جرمني ته راغلی و. هغه د مخدره توکو د درلودو په تور په جرمني کې د زندان مخینه هم لري. تر دې مخکې د تیر کال په جون میاشت کې د جرمني په منهایم کې یو افغان کډوال د چاقو په برید کې یو پولیس ووژه. د جرمني حکومت مخکې ویلي و چې په تیر یو کال کې له جرمني څخه له 1300 څخه زیات افغان کډوال ایستلي دي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
آزادی رادیو څلورویشت ساعته
د خبرونه په دې برخه کې یو بهرنی راپور درته لرو. د ایران د سپای پاسداران سمندري ځواکونو په خلیج او هرمز تنګي کې پوځي مانور پیل کړی دی. د ایران د سمندري ځواکونو قومندان علی رضا تنګسيري خبرداري ورکړی چې دا پوځي مانورونه د په خبره د هر ډول بهرنی یرغل په وړاندې د مقابلې لپاره ترسره کیږي. ایران داسې وخت په هرمز تنګي او خلیج کې دا پوځي تمرینونه پیل کړي چې د راپورونو لمخې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په خپل اوسنۍ نوې دوره کې هم پر ایران د تر ټولو زیات فشار تکلاره تعقیبوي. په دې اړه نور حال سفیو الله ستانګزی نورو.
د ایران د سپاهي پاسداران د سمندري ځواکونو په پوځي مانورونو کې چې د جمعې ورځې پیل شوي چټکې بیړۍ د وچې سمندر راکټونه او له ساتې ساتې راکټونه ازمویل کیږي. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې د ایران د سمندري ځواکونو عمومي قمندان علي رضا تنګسيري د دغو پوځي تمرینونو هدف د ایران ګاونډیو هیوادونو ته د سولې او ملګرتیا پیغام بللی او دا چې ایران په خپله د دې حساسې سیمې د امنیت په نیولو برلاسی دی. ایران او متحده عرب امارات په خلیج کې پر ځینو ټاپوګانو جنجال لري. د تنب لویا واړه ټاپوګان او موسا هرمز تنګي ته نږدې په خلیج کې پراته دي چې د نړۍ یو پر پنځمه برخه تیل ترې تیریږي. د ایران د سمندري ځواکونو دا تمرینونه به د مارچ تر نیمایي دوام وکړي. د سمندري ځواکونو قومندان تنګسيري ادعا کړې چې دا پوځي مانورې د هر ډول بهرني ځواک د یرغل په وړاندې د مقابلې لپاره ترسره کیږي. هغه زیاته کړې که د خبره دښمن وغواړي د ایران ګټې وګواښي یو قوي ځواب به ورکړي. په خلیج او هرمستنګي کې د ایران د سمندري ځواکونو تحرکاتو مخکې هم غبرګونونه پارولي. نړیوالې ټولنې په کراتو له ایران غوښتي چې په هرمستنګي کې د نړیوالې بیړۍ چلونې مقررات رعایت او کښتیو ته له ګواښه ډډه وکړي. خو ایران د لویدیځ له فشار سره سره خپلو تحرکاتو ته دوام ورکړی او څو وارې کښتۍ او عملی اساری کړی دی. تیر وار په ورته پوځي مانور کې ایرانی او پرمختللي کشفی بیړۍ ښکارا کړه او همي د دغه هیواد په مرکزی او لویدیځو برخو کې د ایران د اټومي تاسیساتو د ساتنې په هدف یو لړ تمرینونه وکړل. ایران داسې وخت د پوځي مانور پیل کړی چې ویل کېږي د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د خپل لومړي دورې په څیر دا ځل بیا هم پر ایران د تر ټولو زیات فشار تګلاره تعقیب کړي. تیر وار ډونالد ترامپ امریکا له ایران سره د 2015 کال له اټومي تړون وایستله او په دغه هیواد ډیر بندیزونه ولګول. همدارنګه د ټرمپ لومړی دوره کې د هغه په امر د ایران د سپاهي پاسداران ځواکونو د قدس ډلې مشر قاسم سلیمانی په عراق کې د امریکا په ډرون برید سره ووژل شو. ډونالد ترمپ پنځمه ناوخته خبرې اعلان ته وویل هیله مند چې د ایران مسایل د اسرایلو د برید له اړتیا پرته حل شي. هغه همدارنګه فاکس نیوز ته ویلي د ایران په اړه یوازینی مسله چې دای پرې ټینګار لري دا ده چې اټومي وسله ونه لري.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
وسم ورزو کندهار ته. د کندهار د شاولی کوټ ولسوالۍ اوسیدونکو په خپل سیمو کې د کوانځیو او مدرسو د جوړېدو غوښتنه کوي. دوی وایي چې په ولسوالۍ کې هیڅ خوانځی او رسمي مدرسه نشته او ماشومان یې له زده کړو څخه بې برخې دي. دا په داسې حال کې ده چې نن د جنوري 24مه د زده کړو نړیواله ورځ ده. نور حال په دې راپور کې واوري.
د کندهار په شمال کې پرتې شاولې کوټ ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د نورو ګڼو ستونزو ترڅنګ د ماشومانو لپاره د ښوونځیو نشتون یوه ستره ننګونه ده. د انزراک سیمې اوسیدونکی ملا رحمت الله وایي په ولسوالۍ کې هیڅ رسمي ښوونځی او مدرسه نشته او ماشومان یې بې زده کړو لویږي.
موږ په علاقه کې مدرسه مکتب د تعلیم څوک نه لرو، ماشومان ټول به تعلیم دي، ځکه مدرسې ته ضرورت سخت ضرورت لرو، غرنۍ علاقه ده، څوک نشته چې هلته راشي. نو چې مدرسه راته جوړ شي لوی کوچنی به مرو تعلیم پکې برابر کړي، بل مکتب جوړ شي، څوک هغه خدای ته اوس ډېر ضرورت شته، نو دوی ته موږ سخت اړتیا لرو.
د لوړ شاولې کوټ ولسوالۍ د نورو سیمو اوسیدونکي هم ورته شکایت لري. دوی وایي ماشومانو ته یوازې په مسجدونو کې د ملا امامانو لخوا لومړنۍ اسلامي زده کړې ورکول کېږي، خو معیاري زده کړو ته هیڅ لاسرسی نشته. د دوی په وینا د شاولې کوټ ولسوالۍ کلیوالي سیمې ډېرې پراخې دي او له یو بل سره د پام وړ فاصله لري، نو اړتیا ده چې د طالبانو حکومت په هر کلي کې ښوونځي او مدرسې جوړې کړي.
زما نوم معروف دی، مکتب باید جوړ شي، دورې د عالت مکتب جوړ شي، ماشومان ګرده باید سره سوادار شي، ټوله به سواد زده کړي، هر شی به زده کړي.
زما نوم جان آغا دی. زموږ په ساراوي کې مکتبونه خو ګر سره ستنه خالی دینی مدرسې دي، هغه مدرسې هم د اقتصاد لول دي ډیر سره کمزوري دي، ځکه ماشومانو درس سره کم دي، اقتصاد نسته، وشکلی دي، او دغه استادان چې دا خو یو ماش او شی غواړي.
د طالبانو د حکومت د لوړ شاولې کوټ ولسوالۍ د ولسوال مرستيال زبیر احمد وایي په ځینو سیمو کې ماشومان زده کړې کوي، خو دا د ټولې ولسوالۍ لپاره بسنه نه کوي. نوموړي زیاتوي چې د ښوونځیو او مدرسو د ودانیو د جوړېدو په اړه یې غوښتنې د ولایت د چارواکو او نورو اړوند ادارو سره شریکې کړي دي.
نو نورو مدرسو ته موږ ضرورت لرو، او کومې ښوونځي چې دي مکاتب چې موږ په الحال لرو، په ځینې مکاتبې کې درسونه دغه شروع دي، او په کوم صحیح چې مکاتب پاتې دي هغه ځینې ترمیم ته ضرورت لري، ځینې مکاتب او د ځینو نو جوړولو ته ضرورت لرو، او کوم مکاتب و مدارس چې ستا په کم تعداد خو نور ته ضرورت لرو، ځکه چې زموږ د ولس بسنه نه کېږي په دا کوم مدارس مکاتب چې په الحال سته فعال دي، غوښتنې مو کړې دي او په دا حال مو غوښتنې کړې دي، خو امید لرو چې راته جوړې به شي انشاءالله.
په تیرو شاوخوا څلرویشت کلونو کې د جګړو نامنۍ او غیر متوازن انکشاف له امله د شاولې کوټ ولسوالۍ ماشومان له عصري زده کړو بې برخې پاتې سوي دي. د سیمې اوسیدونکي وایي د ښوونځیو نشتون نه یوازې د هغوی د اوسني نسل لپاره ستونزې جوړې کړې، بلکې راتلونکي نسلونه یې هم د زده کړو له حق څخه محروم کړي دي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
بیا هم خراغلی اورزګان کې د مهاجرو لپاره سرپناه جوړیږي، خو کډوال د نور مرستو غوښتنه کوي. په اورزګان ولایت کې د افغانستان له ګاونډي هیواد پاکستان څخه راکډه شوی کډوال د سخت او نامساعدو شرایطو سره مخ دي. چارواکي وایي چې د دې کډوالو لپاره په دې ولایت کې پر 2000 جریبه ځمکه د سرپناه جوړولو یو پروژه په پام کې نیول شوې ده. دغه پروژه به کډوالو ته د بیکاری سیمې د جوړولو امکانات برابر کړي، خو کډوال بیا هم له حکومت څخه د نور مرستو غوښتنه کوي. په دې نور حال په دې راپور کې واوري.
په اورزګان ولایت کې هغه افغان کډوال چې د پاکستان د پوز له لوري په زور خپل هیواد ته راشړل سوی و، د ژوند له سختو شرایطو سره مخ دي. دغه کډوال نه یوازې د سرپناه، بلکې د خوړو، روغتیايي خدماتو او نور اړتیاو په اړه هم سختي ستونزې لري.
کوشش کوي خپل زامن ته شی پیدا کول، یې چې کار سرای و نه لري، نه خوران مچیر ولر څه کار وو. بیا مهاجر راغلی نه د کارو مزاین سچ دی، یو کارو کې نه زای سچ دی، یو کار وو کې یو کسب وو چې د خپل کریا برابر کې د سرای دغه ډیر مشکلات سی ود د یو سرای یو مزکی شی ورکول.
نه زایونه نه دی معلوم، نو موږ د دې پرمانه صد امیرالمومنین څخه ډیر خوش او ډیر جن خوشاله چې دغه کډوالو ته د یو دغه زمينه برابر کړی ده. نو موږ د ډیر الکرای کوو، خدای دې واسطه په کوار کې چار وخت داسې پرمانونه صادر کړي، نو موږ د سډیر ډیر خوشاله یو وروره.
بل خو بیا په اورزګان کې د مهاجرو لپاره د سرپناه جوړولو او پروژه پیلیدون کده. چارواکي خبر ورکوي چې پر 2000 جریب زمکه د گاونډي هوا څخه راکډسیو کډوالو لپاره یو شارګوټي جوړیږي. چارواکي وایي دغه پروژه به د کډوالو لپاره د ژوند اساسي شرایطو ته واده ورکړي او هغوی ته به د استوګنې ځای برابر کړي. د کور او ښار جوړونې وزارت ویان محمد کمال افغان د دې پروژې په اړه وایي
په اروزګان ولایت کې 2000 جریب زمکه به وکولی شي تر یو بریده د هغو کډوالو ستونزې حل کړي چې په اجباري توګه له پاکستان یا ایران څخه هم راویستل کیږي. خو که احیانا د زمکه بسنه ونه کړي زمونږ تخنیکي ټیمونه به په اروزګان ولایت کې د نورې زمکې په تشخیص باندې کار وکړي. که بیا هم په اروزګان ولایت کې پیدا نه شي نو په ګاونډیو ولایتونو کې د اروزګان په ګاونډ ولایتونو کې به دغه هڅه دوام وکړي تر څو د اجباري راستنیدونکو کډوالو ستونزې حل شي.
د پداسیال کې د چلدی وړاندې په اوروزګان ولایت کې وی خیریه موسسي د دینو کډوالو لپاره د کار زمينه برابر کړې و او کوچنی غرفې ورته جوړې کړې و تر څو کډوالو ته